السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم قدر من اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږم نیټه چې د 2012 میلادي کال د جون لشپږشتمه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د افغانستان مرستیال سفیر د عادي غونډو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته تللی و، خو د پاکستان حکومت وایي چې د افغان سفارت استازی په دیر سیمه کې د وسلوالو د بریدونو په خاطر د وزارت ته احضار کړی و. پر دې او نورو موضوعاتو په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې مطالب او مرکې خپرو، خو لومړی خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه ادعا رد کړې دي چې وایي افغان مرستیال سفیر په دیر کې پر پوځ د حملو په خاطر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی. یوې فرانسوي قاضي ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د ملګرو ملتونو د هڅو مشري ورسپارل شوې. او په نړیوالو خبرونو کې سوریې پرون د ترکیې پر یوې بلې الوتکې هم ډزې کړې دي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړې دي چې وایي افغان سفیر مرستیال سفیر په دیر سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د افراطي وسلوالو د حملو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی او د پاکستان احتجاج ورته وړاندې شوی دی. د پاکستان پوځ پر نو ویل چې څه د پاسه سل وسلوال کسان پرون شپه د افغانستان له لوري بردیر ته واوښتل او هلته له یوې ګزمې سره په نښته کې ښکېل شول. د پاکستان پوځ وویل چې وسلوالو شپږ عسکر ځای پر ځای ووژل او اووه نور یې چې د دوی په نظر لا درک وو لومړی ووژل او بیا یې سرونه ترې غوڅ کړل، او څلور نور عسکر اوس هم د دوی په وینا لا درک دي، خو د مستقلو سرچینو لخوا د دې ادعا تروسه پورې نه ده تایید شوې. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. یوې فرانسوي قاضي او د دې هیواد د ولسمشرۍ پخوانی کاندید د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هلو ځلو مشري کوي. اته شپېته کلنې ایوا جولی وویل چې هغه او دوه نور نړیوال کارپوهان به په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. په تېرو لسو کلونو کې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ پانګې پراتلو سره په دې هیواد کې اداري فساد هم پراخ شوی دی. قاضي ایوا جولی په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی به مشورې ورکوي او د داسې ادارو د جوړولو د کار پرمختګ به څاري چې له اداري فساد سره مبارزې کولی شي. جولی وویل لومړی ماموریت یې د راتلونکې میاشتې له اوومې تر شلمې پورې دوام کوي. افغان چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې د پولیسو د یوې اکاډمۍ څخه د پاسه څلوېښت پولیس افسران ښکاري چې مسموم شوي دي. د هلمند د ولی ویاند داود احمدی وویل چې د لشکرګاه د پولیسو د اکاډمۍ دغو پولیسانو له سبانري وروسته د سردرد او خواګرځېدو احساس وکړ. هغه وویل چې ناروغ پولیسان یو پوځي روغتون ته ولېږدول شول چې د یوه وضعیت نازک دی او نور د رغېدو په حال کې دي. احمدی وویل د پیښې د عواملو د معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب او شمال کې د تصمم د څو پیښو خبر ورکړل شوی چې اکثر قربانیانې د ښوونځیو نجونې وي. یوې وسلوالې ډلې پرون په کراچۍ کې د یو خصوصي ټلویزیون پر دفتر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دې ټلویزیون د ودانۍ یو ساتونکی او یو کارکوونکی ټپیان شول. پاکستانی پولیس وایي پر دوو موټر سایکلو سورو څلورو کسانو د آج نیوز د ټلویزیون پر ودانۍ ډزې وکړې او مخکې له دې چې وتښتي ځینې موټرې هم ویجاړ کړل. د آج نیوز ډایرکټر رشید محمود وویل چې د ټلویزیون مخکې د کومې ډلې لخوا نه و ګواښل شوی. انقره وایي سوریه د ترکیې پر یوې الوتکې چې د دې هیواد د چې د یوې بلې الوتکې د ژغورنې او د پلټنې د عملیاتو لپاره استول شوې وه هم ډزې کړې دي. دا مخکینی الوتکه تیرونی د سوریې د ځواکونو لخوا نسکوره شوې وه. خبري اجنسونو پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله وویل چې په الوتکې ډزې وشوې خو نسکوره نه شوه او مجبوره شوه چې بیرته خپلې اډې ته ستنه شي. دا چارواکي وایي چې ترکیې سمدلاسه سوریې ته خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو د ژغورنې پر عملیاتو برید کړی. د ترکیې د صدراعظم مرستیال مخکې له دې ویلي وو چې د سوریې د دښمنۍ د دې اقدام سزا به ورکړي. انقره وایي د دوی الوتکه په نړیوال فضایي قلمرو کنه را نسکوره شوی او د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي چې د پیخي د څېړنې لپاره د سیشمې پورز عاجله غونډه وکړي. د ترکیې د صدر اعظم راستیال او د حکومت ویاند بولند ارنج پرون په دې اړه وویل په دې کې شک نشته چې ترکیې له څلورمې او پنځمې مادې سره سم ناټو ته درخواست کړی. هر څوک باید په دې پوه شي چې موږ د نړیوال قانون په چوکاټ کې له خپلې وسې سره سم له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلو. په دې کې له ځانه دفاع، برابري او د دښمن هیواد په مقابل کې د نړیوال قانون هر اقدام شامل دی. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې دغه هیواد له سوریې سره د کوم جنګ نیت نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه ته غواګی چې په منځنۍ څپه دولس پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په لویو خارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه ادعاوی بې بنسټه بللی چې وایي افغان مرستیال سفیر په دیر سیمه کې پر پاکستانی پوځ د حملو په خاطر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی.
د سفارت معاون احضار شوی نه دی، بلکې دغه د معمول جلسې لیدنې لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته تللی دی.
دیر د افغانستان کونړ ولایت ته نږدې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځ پر سیمو له دریو میاشتو راهیسې حملې کوي، خو افغان حکومت چوپه خوله دی. ویل کېږي چې په قرغه کې د وروستۍ حملې یو ګډونوال د پولیسو جامې اغوستې وې. د استخباراتو له یو چارواکي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې آیا د پولیسو په لیکو کې وسلوالو نفوذ کړی. په نورو موضوعاتو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هغو دستګاو د نیولو خبر ورکړی چې وایي غیر قانوني مخابراتي فعالیتونه ترې تنظیمېدل. نور مطالب هم لرو، راسره اوسئ. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې افراطي وسلوالو له افغانستان سره د پولي پوګدو کې دیارلس پاکستانی پوځیان وژلي دي. له دې څرګندونو وروسته د دې هیواد پوځ پرون خبر ورکړ چې په اسلام آباد کې د افغانستان د لوی سفارت مرستیال یا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او له دې وجې د پاکستان سخت احتجاج ورته سپرلی. خو د افغانستان سفارت دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې هیڅ افغان ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت ته نه احضار شوی. جزئیات د مجیب رحمان انګار پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غو راپور رد کړ چې ګواکې افغان ډیپلوماټان د وزارت ته احضار شوي دي. پاکستان د دوشنبه په ورځ د دیر د پیښې په ارتباط بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت مرستیال د احضارېدو خبر ورکړ. په هغې اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي، وروسته تر هغې چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دیر نیمه قبایلي سیمه کې د خپلو دیارلسو پوځیانو د مرګ خبر تایید کړ، سمدستي افغان ډیپلوماتان د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښتل. په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشاو د سفارت ویان زرده شمس له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت دغه ډول اعلامیه حیرانوونکې وبلله او وی ویل چې د سفارت مرستیال موسی عارفي د معمول سره سم په نوبتي غونډه کې د ګډون لپاره دغه وزارت ته تللی و، نه دا چې احضار شوی.
موضوع داسې ده چې د سفارت معاون احضار شوی نه دی، بلکې دغه د معمول جلسې یا لیدنې لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته تللی دی. د افغانستان موقف دا دی چې تروریزم سرګند ډول د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه باید په شریکه دې سره مبارزه وکړي.
د پاکستان پوځ د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې له افغانستان سره پر ګډه پوله په لسګونو هغو وسلوالو چې په خبرې له افغانستان اخوا ور اوښتي د دوی پر سرحدي ځواکونو بریدونه وکړل او 14 تنه پوځیان یې وروژل. په اعلامیه کې ویل شوی چې 6 تنه پوځیان ځای پر ځای وژل شوي او 14 تنه لا درکه شوي دي، چې له دې ډلې د 8 تنو بې سره تنې په یو لرې پرته غرنۍ سیمه کې موندل شوي دي. په عین حال کې د کونړ ولایتي چارواکي بیا وایي چې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر ځینې سیمو راکټي بریدونه شوي چې په ترڅ کې ملکي خلکو ته درانه زیانونه اوښتي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سفارت چارواکو د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې دي چې وایي د افغانستان مرستیال سفیر په دیر کې د حملو په خاطر چې پر پاکستاني پوځ د وسلوالو لخوا شوي دي د وزارت ته احضار کړی و. اسلام آباد پرون پر افغانستان تور ولګاو چې ځواکونه او همداراز نړیوال ځواکونه د هغو وسلوالو ډلو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان ته اوړي او بریدونه کوي. په دې اړه د رویټر د خبري اژانس د راپور جزئیات سلطان محمد سرور اوروي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پاسا سل کسه وسلوال مخالفین د دوشنبه په شپه له کونړه د پاکستان برادر ته اوختي او هلته لیوي غزمې سره نښتي دي. یو پاکستانی منصبدار وویل چې شپږ عسكر په دغه نښتي کې ځای په ځای وژل شوی او و نور چې لا درکو لمړی وژل شوی او بیا سرونه ترې غوڅ شوی دي او څلور عسكر اوس هم لا درک دي. هغه وویل چې څوار لس برید کوونکي هم وژل شوی. خو بلخوا د کونړ والی فضل الله واحدی وایي چې دغه وسلوال کسان په پاکستان کې اوسي او نه په افغانستان کې. فضل الله واحدی د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د افغانستان له لوري پاکستان ته د وسلوالو کسانو د اوښتو او هلته په پاکستاني ځواکونو د برید په اړه معلومات نه لري. مولانا فضل الله د پاکستانی طالبانو د ملکن د څنګ مشر چې دوه کاله مخکې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې سواد پریښود، پاکستانی چارواکي اوس وایي چې نوموړی په افغانستان کې دی او له هغه ځایه خپل بریدونه سنبالوي، خو د افغانستان حکومت دغه ادعا نه مني. د پاکستانی طالبانو د ملکند څنګه د دوشنبه د شپې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ګواښی کړی ترڅو چې په پاکستان کې شرعي قوانین نوي نافذ شوي د دوی بریدونه به دوام لري. د ملکند د طالبانو ویاند سراج الدین احمد د رویټرز خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې د دوی په مقابل کې ودرېږي دوی ورسره جنګيږي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې د دغه نښتې راپورونه یې ترلاسه کړي خو په دې حقله معلومات نه لري. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قماندان جنرال جان الن د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو په نیت د پنځشنبه په ورځ د پاکستان لیدنه وکړي. بلخوا د پاکستان نوی صدر اعظم ویلي دي چې له افغانستانه د وسلوالو کسانو د راوښتو په اړه له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې افراطي وسلوالو ډلو له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې په دیر سیمه کې 14 پاکستانی پوځیان وژلې دي. دیر د افغانستان کونړ ولایت ته نږدې پرته سیمه ده. اوسیدونکي وایي چې پوره درې میاشتې کېږي چې د دوی پر کلیو د پاکستانی پوځ لخوا د توپونو ډزې کېږي، خو افغان چارواکي بېغمه ناست دي، نه د توغندیو د بندولو هڅه کوي او نه له بېکوره خلکو سره مرسته. خو د کونړ ولی وایي چې هر ورځ د توغول شویو توغندیو شمیر او د هغه له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو راپور مرکز کابل ته لیږي.
د خاص کونړ ولسوالۍ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې خلکو په خپلو چارواکو په دې خاطر نیوکه کوله چې د دوی په وینا چې تر اوسه افغان دولت او نړیوالو ځواکونو نه د مرمیو مخه نیولې او نه یې هم زیانمنو شوو او بې کوره خلکو ته د مرستې په نیت لاس غځولی دی. یو قومي مشر وویل د کونړ په ولایت د پاکستان د حکومت لخوا توغندۍ را روانې دي، خو زموږ چارواکي پرې چوپه خوله ناست دي.
د کونړ په ولایت باندې د پاکستان د خوانه توغندۍ را روان دي، خو شورای ولایتي او والی کلم غوونکې دنیا نه دی اوریدلې، موږ نه دی اوریدلې، د کونړ ولسونه نه دی راټول کړي چې څه کوو. د کونړ غیرتمن ولسونه دي.
د کونړ والی فضل الله وحیدی په ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو دریو میاشتو پر مهال په سلګونو توغندۍ د پاکستان له لوري د کونړ په یو شمیر ولسوالۍ راټول شوې دي چې تر اوسه یې ضرور تنه وجلي، لستنې ټپین کړي او له 500 کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. هغه ویل کوم ورځ چې د پاکستان فوج د کونړ پر خاوره د توغندۍ او راتوغول پیل کړي، له هماغې ورځې هر ورځ د راتوغول شوو توغندیو او د هغه له عمله د رامنځته شوو زیانونو راپور مرکزی حکومت ته ورکړی دی. کونړ والی د پاکستانی چارواکو هغه ادعا هم رد کړ چې ګنی د پاکستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په کونړ کې اوسېږي. تیر کال هم د کونړ نورستان او د هیواد د نورو سرحدي ولایتونو په یو شمیر سیمو د پاکستان لخوا توغندې راوشتل شوې وې چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. خو کله چې ولسمشر کرزی د یاد ستونزې په اړه په کابل کې خبرې کولې د ولایتونو په ځای چارواکو او خبریالانو یې نیوکه وکړه چې د پاکستان له لوري د راتوغول شوو مرمیو شمیر یې زیات ښودلی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو
سمکاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخ کې پام وکړئ تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې او بخې په پاکستان کې د افغانستان سفارت هغه اداوی رد کړی دی چې وایي افغان مرستیال سفیر په دیر سیمه کې پر پاکستانی پوز د حملو په خاطر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی. د پاکستان پوز پرون تور ولګاو چې د افغانستان لخوا دیر سیمه ته اوختو جنگیالی او دیرلس پاکستانی عسکر وژلي چې په دوی کې د اوو سرونه هم پرې کړي دي. یو نامتو فرانسوي قاضي او د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره د شنه ګوند پخوانی کاندیدا ایوا جولی په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزې د نړیوالو هڅو د مشر په توګه ټاکل شوې ده. افغان چارواکي وایي د سیخکاری چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه د پولیسو د اکاډمۍ څخه باندې څلوېخت افسران مسموم شوي دي. ویل کیږي چې په مسموم شویو کې د یو حالت نازک دی او پاتې نور افسران روغ رمټ دي. وسلوالو کسانو پرون د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د آج نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون پر دفتر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دې ټلویزیون د ودانۍ یو ساتونکی او یو کارکونکی ټپیان شول. او ترکیه وایي سوریه د ترکیه پر یوې الوتکې چې د هغې الوتکې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره استول شوې وه چې تېره اونۍ د سوریه د ځواکونو لخوا نسکوره شوه هم ډزې کړې دي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. قدرمن اوریدونکو اوس په موکړې فرشتې جلال زیتا چې د افغانستان په اړه د لویدیس په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د منرالي ذخیرو څخه د ناوړه استفادې د اندېښنو په اړه تبصره کړې ده او په دې اړه د جمهور رئیس کرزي خبري راخستې دي. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلي کرزي په دې ارتباط چې د ته نږدې کړې د ولس د منرالي پانګې د لوټ او تالان هڅه کوي د یکشنبې په ورځ خبري وکړې. د ویل چې د انګلستان او برېټانیا حکومتونو د عامو دریاب په سیمه کې د تیلو د ذخیرې د قرارداد نتر کړی دی. نیویارک ټایمز همدارس د کابل د حکومت او د عبدالرشید دوستم ترمنځ د عامو دریاب په سیمه کې د تیلو د ذخیرو پر سر د جنجالونو په اړه ځینې رپورټونو ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د دې میاشتې په پیل کې د لوی څارنوالۍ څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال عبدالرشید دوستم په ارتباط موجودې ادعاوې وڅېړي. داسې ویل کیږي چې ښاغلي دوستم د عامو د دریاب په ساحه کې پر هغو چینایي انجینرانو فشارونه راوستي چې د عامو سیند په سیمه کې د تیلو د استخراج د پروژو مقدماتي کار پیل کړی و. پر جنرال دوستم په غیر قانوني ډول د باج اخیستلو تور هم لګیدلې. خو رسپانه وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم او د هغه حزب جبهه ملی دغه ادعاوې رد کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ولسمشر حامد کرزي له عمده رقیبانو ګڼل کیږي. دوی پر ولسمشر کرزي تور لګولی چې د وطن ګروپ د ګټو د خوندي کولو هڅه کوي. وطن ګروپ هغه افغاني کمپنۍ ده چې ویل کیږي د جمهور رئیس کرزي په کورنۍ پورې ارتباط لري. وطن ګروپ په ورستیو کې د چین د تیلو له ملي کمپنۍ سره په ګډه د عامو سیند په غاړه د تیلو د استخراج قرارداد ګټلی وو. د نیویارک ټایمز په حواله د جنرال عبدالرشید دوستم په ضد د ملي امنیت د شورا دې تورونو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي دانا رورا بکر عکس العمل پرولای دی. رورا بکر پر ولسمشر کرزی شدید انتقاد کړی او ویلی دی چې دا د فساد هغه نری حلقه ده چې ولسمشر ترزان را تاو کړی ده. فارن پالیسی مجله بیا په ورستیو کې د ناکامو دولتونو یو لیست خپور کړی چې افغانستان په شپږم ځای کې دی. فارن پالیسی خبرونه لیکي په دې کې د تعجب ځای نشته چې افغانستان په تیرو شپږو کلونو کې د ناکامو دولتونو د لیست له 15 تر 18 کړي پورې ځای نیولې دی. د مسلې ته په پاملرنې په افغانستان کې د ناکامو بنیادونو د جوړولو مسله د پرمختګ په حال کې پاتې کیږي. خبرونه زیاتوي چې په دې لیست کې خبرداري ورکړ شوی چې کچېری نړیواله ټولنه په افغانستان کې پاتې نسی نو په دې هیواد راتلونکي له شکست او ناکامۍ دی. فارن پالیسی لیکي نړیوال ټولنې د شیکاګو په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه او هدف یې دا و چې افغانستان دوامدار پرمختګ ته لاره پیدا کړي. د فارن پالیسی خپرونې په لیکنه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک یو هدف دا و چې افغانان بیا د نوې ملسیزې ترخې تجربې تکرار نه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال د قرغې په بند کې د وروستۍ وسلوالې حملې د عاملینو په اړه پلټنې کوي. دا حمله د تیرې جمعې په شپه د کابل په لس کیلومترۍ کې د قرغې په سپوږمۍ هوټل شوې وه چې شاوخوا شل کسان پکې ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. برید کوونکو د شپې په 11 بجو پر هوټل حمله وکړه او دا لومړی ځل دی چې په کابل کې پر داسې یو هوټل او تفریح ځای حمله کیږي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې حمیدې هارون عثمان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو له مشر تورن جنرال محمد شفیق فضلی سره مرکه کړې.
لکه څنګه چې پویږي په دې وروستیو کې کومه حمله چې د کابل په لس کیلومترۍ کې د قرغې په بند کې وشوه، د څه ویل کېده چې یو کس د دغه انتحاریانو نه د پولیسو یونیفورم اغوستی و. آیا دا واقعیت دی چې د دولت مخالفانو اوس د پولیسو په لیکو کې لار موندلې ده؟
تاسو ته معلومه ده تقریبا 3 کال نه زیات جنگ په دې ملک کې روان ده. کلیباس دی پولیسو و کلیباس دی کوای مسله د افغانستان و. دا یو تعداد خلکو په کورو کې د ځان سره سابقه وړه د ساتله ده او بیرته وظیفې ترخ کړي دي. د دې نه هم په استفاده سره دښمن کوشش کوي چې هر جزوتام دپاره چې پروګرام لري دماغې دپاره په مغه لباس باندې ځان یاروي. دښمن هر وخت لپاره ته په تراخ کې څنګه نفوذ وکړي په قوای مسلح کې په پولیسو کې په مهمو او په قدرت ورګانو کې چې د هې جنگ په دې مرخ کې روان ده. د پولیسو یونیفورم یا د قوای مسلح یونیفورم باکسرو کورو کې سابقه وښنه وجود لري. د مګې نه په استفاده سره د دښمن کوي چې یا د مسلح حکومتونو د اردو ملي په لباس او یا د پولیسو په لباس او د نورو ګونو په لباس ځان جوړ کړي او د خپل عمل ترسره کړي.
او یو بل مسله د کابل په دروازو کې سخت تلاشي ده. لکه څنګه چې موږ ګورو د کابل په څلور لارو پولیس ولاړ دي څارنه کوي، څنګه دغه مخچاودیدونکي مواد انتحاري واسکټونه کابل ته راځي؟
دا تاسو بهتره معلومه ده چې زموږ ټولې تلاشۍ په شهر کې د دې په خاطر روان دي چې امنیت تامین شي، خلک متضرر نشي، آرام په فضاوي آرام ژوند خلک وکړي. ولی بیا هم دغه تلاشۍ چې روان دي په تلاشۍ په جریان کې تاسو پوهیږئ زموږ سرحدي ستونزې دلته روان دي. زموږ همسایه څنګه چې د خندیت نه لري او دا د مهاجرینو ستونزې د افغانستان د ایران چې د زی او راځي او په زمون کې د چې دا سی عملونه تر سره کوي دا په مجموع کې د سرحد نه چې داخليږي نو د دې ته ضرورت نه شي د ځان سره مواد د پاکستان یا د نورو ځایونو راوړي د بل ملک نه د همسایو نه. نو دوی خپل دلته په افغانستان کې د دې ښکاله جنگ ته سره شو ده عمل ته دی کول شي د هر مواد نه ټول خلک د افغانستان فنی او مسلکي ګرځل دي په دارشته کې د پکات ډیر زحمت چوبس یو د ریموت راوړل چا ډیر کوچنی و برخه ده. نو مغه نه د شر په استفاده سره کول شي دا کار ته سره کې دا سند چې د تلشوي کې راځي تلشوي په جریان کې د روړي او پولیس جزا ورکیا سند
پراتلون کې په کابل خار کې په ملکی واګړو د عاملو د مخنیوي لپاره تاسو څه پلانونه په پام کې لرئ؟
بیا موږ د دې لپاره خاص کشپیور ګرنه خا هم هنګی لري خا اطلاعات لري د دښمن زور قوت نور په دې کې ختم دی چې د په داخل د مرکز کې حمله تر سره کوي. ولی داس زوی د لپاره اوس متوجه دي چې حالت خلکو ته ضربه ورکړي چې خلک په دې باندې ډډمن وسته دي برعکس چې ان حکومت د دولت دلته زیب د حال دا چې درنه ده په دې خو تاسو پیږئ چې داسې حالتونه لکه بلش پړی تاسو دا پډیر پشراته مملکتو کې همشته روان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د څنګ مشر تورن جنرال محمد شفیق فضلی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
راپورونه تبصره او مرکه په خپل وخت لا ازادي رادیو
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. 13 لویدیځ رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د تیلو د استخراج یو ستره معامله د افغان ولسمشر حامد کرزي نږدې خپلوانو ته ورکړل شوې ده. ولسمشر حامد کرزي د دې تورونو په ځواب کې چې ګنې د خپلوان د افغانستان د طبیعي زیرمو له شتمنۍ څخه په خپله ګټه کار اخلي د یک شنبه پرز په یو خبر پانه کې د ځان دفاع وکړه او ویل چې امریکا او برتانیې تایید کړی ده چې د امو سیند د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد د افغانستان په ګټه شوی. د جمهوری ریاست لخوا په یو خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی د شنبه پرز په کابل کې د امریکا او برتانیې له سفیرانو سره وکتل او د سیخکاری چې له دې کتنې څخه د ښاغلي کرزی هدف د هغو تورونو په وړاندې د ځان سپیناوی و چې وایي د قرارداد د نږدې خپلوانو ته ورکړل شوی. په تیرو څو کلونو کې سرویګانو وښوده چې افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري او افغان حکومت هیله ښودلې چې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره به د مسو تیلو سرو زرو وسپنه لرونکو ډبرو او د لیتیم په څیر د یو ډیر مهم فلز زیرمې د جګړه ځپلي افغانستان اقتصاد ته نوې ساه ورکړي. تیره اونۍ ډیلی ټلیګراف رسپانې راپور ورکړ چې د امو سیند د تیلو د استخراج قرارداد د وطن د تیلو او ګاز کمپنۍ ته ورکړل شوی چې مالکان یې د ولسمشر حامد کرزی دوه تنه خپلوان رشید او راتب پوپل دي. د راپورونو له مخې د دوو کسانو په نیویارک کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نه کاله په بند کې تیر کړی چې د ورسپانې په وینا د دې قرارداد لپاره د دوی انتخاب یو خبرداری دی. امریکایي چارواکو د رشید او راتب پوپل پر یوې بلې امنیتي کمپنۍ چې د ناټو د اکمالاتي قطارونو د امنیت قرارداد یې ترلاسه کړی و هم له دې مخکې تور لګولی و چې طالبانو ته یې د خوندي تیرېدو په بدل کې د میلیونونو ډالرو معادل باج ورکړی. خو د جمهوری ریاست د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا او برتانیې سفیرانو راین کراکر او ریچارډ سټګ له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې دا ومنله چې د امو سیند د تیلو د استخراج په قرارداد کې درغلي نه ده شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې پروژې قرارداد له نړیوالو معیارونو سره سم شوی او د امریکا او برتانیې حکومتونو د قرارداد بهیر په سم ډول تفتیش کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانه په دې اړه لیکي چې په نړیوالو اړیکو کې که څه هم معمول نه ده چې یو حکومت د په یو بل هیواد کې د کورنیو انتقادونو په وړاندې د هغو حکومت ملاتړ وکړي، خو متحدو ایالاتو د یک شنبه په ورځ دا کار وکړ.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او اوس هم د ژوند رنگونه برخه چې د خبرونه په دې برخه کې وړاندې کیږي.
رنگ های
زندگی.
نام شکر الله است، از ولایت کاپیسا است، ولسوالی الاسای. فعلا مصروف یگان تاویز یگان تومار میتم، جزه پدری دارم، یگان کپشناسی هم میکنم، می امرار معاش میکنم و زندگی روزمره خود پیش میبرم.
خب خودت گفتی که فالبینی و کپشناسی میکنی، امی کارا را خودت در کجا و چطور یاد گرفتی؟
اسرار کپشناسی کورس داره، یک شش ماه کورس از را خواندم. فالبینی کدام کورس نداره، صرف از کتاب خودحافظ میبینم. نظری است، کپشناسی هم یک علم نجومی است، از قدیم تجربه شده. 3 سال 4 سال میشه که در محل مامیم فال میبینم و کپشناسی میکنم. از هر کسیم که گفتم، از زن و بچه و نکاح و اینا، گفتن درست گفتی. اگر در 100 نفر اگر یک نفر بگه که یک کلمه شه برم اشتباه گفتی.
آیا گاهی تو نشده که یک کارتان غلط بر آمده باشه و یکی از کسا آمده باشه و دعوا کرده باشه و جنگ کرده باشه؟ چطور تو گاهی شده یا خیر؟
یک بار یک زن آمد قط یک بچه، گفت یک بچه‌م رفته مسافرت، فال از زیر ببین. فال از تاویزات دیده میشه، ستاره جنگی میشه، نامش نوشته میشه، نام مادرش نوشته میشه، بعد از او امجد میشه، بعد از امجد بعد از او معلوم میشه که در کدام ما متولد شده و ستاره از چی هست.
رنگ های
زندگی.
نام شکر الله است، از ولایت کاپیسا است، ولسوالی الاسای. فعلا مصروف یگان تاویز یگان تومار میتم، جزه پدری دارم، یگان کپشناسی هم میکنم، می امرار معاش میکنم و زندگی روزمره خود پیش میبرم.
خب خودت گفتی که فالبینی و کپشناسی میکنی، امی کارا را خودت در کجا و چطور یاد گرفتی؟
اسرار کپشناسی کورس داره، یک شش ماه کورس از را خواندم. فالبینی کدام کورس نداره، صرف از کتاب خودحافظ میبینم. نظری است، کپشناسی هم یک علم نجومی است، از قدیم تجربه شده. 3 سه سال چهار سال میشه که در محل ما میام فال میبینم و کپشناسی میکنم. از هر کسی که گفتم از زن و بچه و نکاح و اینا گفتن درست گفتی. اگر دستر نفر اگر یک نفر بگه که یک کلمه شه برم اشتباه گفتی.
آیا گاهی تو نشده که یک کارتان غلط بر آمده باشه و یکی از کسا آمده باشه و دعوا کرده باشه و جنگ کرده باشه، چطور تو گاهی شده یا خیر؟
یک بار یک زن آمد قطع یک بچه، گفت یک بچه‌م رفته مسافرت، فال از زیر ببین. فال از تاویزات دیده میشه، ستاره جنگی میشه، نامش نوشته میشه، نام مادرش نوشته میشه.